السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزاده مو دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه ریپورتونه تبصره او شننې لرو. په خبرونه کې به د دغه ریپورتونو تفصیل واورې. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ په ترکی کې خبرې اترې بې له کومې نتیجې ختمی شوې دي. اخوا د دواړو خواو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله کاروبار اغیزمن شوی دی. په تورخم کې یو ډرایور وای
تقریبا د 2009 نه ایمبولانس چلو بیخي مزوریم نشته دی بیخي تلګ رات لګ نشته دی نو دته کې هفته هفته ولاړ یو مزوري شته نه.
د خیبر پختونخوا نوی اعلی وزیر سهیل افریدی د اکتوبر 15 راهیسې خپل عہده سنبال کړی دا خو نوی کابینه تر اوسه نه ده جوړه. په کابینه کې د زن پاړه شنون کې سوای
غټه مسله امن او امان د سکیورټی دا دریم غټ چیلنج دی صوبې ته مالی بحران دی دریم غټ چیلنج هغه د گورننس دی زمونږ اډمنستریټیو ایشوز دی.
د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې په پکتیا ولایت کې زمیدارانو کې د غنمو تخمونه او کیمیاوي سرې ویشلې دي. کروندګر وایي دا تخمونه او سرې لګې دي.
دا مرستې خو بیا هم ښه دی گزاره کوي که نه دا کله کفایت دی لکه په کلو چې کورونه ډېرې دا د کلي په حساب چې درته ورکوي که نه څلورو پنځو نفرو ته کې رسېږي.
نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې خبرې اترې بغیر د کومینت اتمی نتیجې سرته رسیدلې دي. د اکتوبر په 28مه د ترکیې په منځګړتوب د دغو مذاکراتو څلورمه ورځ باندې هم داسې فیصله ونه شوه چې دواړه غاړې ورباندې سلا شوې وي. دواړه خواوې د مذاکراتو د ناکامۍ لپاره یو بل تورنوي. بلخوا د پېښور کاروباریانو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو نظر لرونکي وایي د خبرو اترو ناکامي به هیڅ ښې نتیجې را نه وړي. دوی وایي چې په دې سره به سیمه کې بدامنی زیاته شي او کاروبارونه به هم ورسره ټپ شي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې موضوع رپورت را لېږلی دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استنبول کې روانې خبرې اترې په څلورمه ورځ د ناکامۍ ښکار شوې. د خبرو د ناکامۍ په حواله د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاالله تارړ په خپله اکس پاڼه لیکلي د پاکستان د لورې افغانستان ته ګڼ شهادتونه ورکړی شو چې هغوی یې اعتراف هم وکړ خو بیا هم د افغانستان لخوا هیڅ باور ورنه کړی شو په ځای د دې چې هغوی ذمهواري اخیستی وی الټه یې په پاکستان تورنه ولګول. په دغه لیکنه کې بیا یو کرښه کې لیکلي دغه خبرې اترې هیڅ نتیجې ته ونه رسېدې. په دغه لیکنه کې د شهادتونو د خبرې مانا دا چې ګینې تحریک طالبان پاکستان غړي د افغانستان نه پاکستان کې عملیات کوي او ګینې د افغان واکمن طالبان ورسره مرسته هم کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان د لوري د دغه مذاکراتو لپاره اول دوها قطر بیا استنبول ته ورغلی. هغه په 28 اکتوبر ناوخته د جیو ټلویزیون سره خبرو کې د مذاکراتو په ناکامۍ وویل کابل سره به چاغوی خبرې وکړي چې ګینه مونږ ورسره په دې خبرو سلا شو نو له هغه ځای به مداخله تشو او زمونږ چې کومه زبانی معاهده به وشوه هغه به وځنډیده. هغه به اختیار خلک دي کابل کې چې کوم حکومت ته نو په هغه کې ځنه داخل شوی هندستانیان ناستي هندستان د پاکستان داسې تورونه ته ځواب نه دی ویلي. په کابل کې واکمنو طالبانو هم د خپل ایکس پانی یا بیا د ملی ریډیو ټلویزیون او د ځینو نور نجی رسنیو له لارې د پاکستان دغه پوښتنې رد کړي چې ګوندې ټي ټي پي د افغانستان نه پاکستان کې بریدونه کوي. بلکې دوی ویلي دي ټي ټي پي د پاکستان داخلي ستونزه ده باید هغوی یې هواره کړي. د افغانستان ملی ریډیو ټلویزیون د اکتوبر په 28مه هم د واکمنو طالبانو د داخله چارو لومړی ډیپټي وزیر مولوي محمد نبی عمری یو ویډیو شریکه کړې چې هغه پکې وایي افغانستان به هیڅ یو ګوانډي او یا کوم بل هیواد کې مداخلت ونه کړي او نه به خاوره د کوم بل هیواد عزت کاریږي. دا چې مذاکرات خو فعلحال ناکام شو نو د دې به په امنیت څه اغیز وي؟ مشاهد راډیو هم دغه پوښتنه په پیښور کې د واشنگټن پوسټ د خبریال حق نواز خان نه وکړه.
اوس مخکې سخکاری نو ماته نه ښکاري که چېرې بیا د پاکستان له خوا داسې په افغانستان کې کاروایی کېږي یا په پاکستان کې غټه کاروایی کېږي د هغې جواب پاکستان ورکوي. نو زه دا وینم دغه یره شته چې کېدی شي دا جنگ بیا خامخا جوابي چونکې په پښتونخوا کې او په بلوچستان کې خو ناامني ده خو کېدی شي دغه ستونزې دغه مسلې چې دي دا پنجاب ته هم اوغځولی شي او خاصکر په پنجاب یا په جنوبي پنجاب کې موږ لیدلي هم دي چې داسې پېښې شوې دي. نو دا به اوس کتلې کېږي خو خدای دې نه کړي اوس هم امید شته هیله شته چې څه هیوادونه داسې دي چې هغې نه غواړي چې دا تاوتریخوالی زیات شي بلکې کوشش کوي چې دا واپس د خبرو اترو لارې دا مسله حل شي.
له دوه هفتو زیاتې ورځې وشوي د تورخم په شمول نور هغه لارې چې د پاکستان او افغانستان تجارت هم ور باندې کیږي او ولسی تګ راتګ هم تړل شوی. په دغه سرحد تجارت کوونکو مشال ریډیو ته په تیرو وختونو کې هم ویلي په لویه پیمانه تاوانونه شوي، خو آیا دا چې د مذاکراتو د ناکامۍ په صورت کې که دغه لارې بیا هم بندې پاتې شي نو دا به لا څومره مشکل جوړ کړي؟ مشهد ریډیو د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي خونی یو مشر زاهد شینوارین دغه پوښتنه وکړه.
دواړو ملکونو تجارت لپاره چې کومه لار استعمالږي نو هغه کې 50% یا 90% کاروبار چې دی کنه دا د تورخم د لارې کیږي چې د سره تعلق چې دی دا زونږ د خیبر پختونخوا دی، او بیا پکې خاص خصوصي طور باندې زونږ قبیلی علاقې خلک دي او پېښور دی پکې کنه، چې زمونږ سره خو نور هسم نه انډسټری شته دی، نه سره کاروبار شته په لاس کې، نه دلته صنعتونه شته دی، نه داسې روزګارونه شته دی کنه. نو زمونږ د خلکو 90% د کاروبار انحصار چې دی کنه دا په د افغانستان مارکیټ باندې، نو دا خو زمونږ د خلکو پر ډېر لوی تکلیف ته تباهي او بربادي ده، او دې په وجه زه دا ګړم چې په زرونو تعداد او لکونو تعداد کې به آخر کې چې دا مسله حل نشي نو دا خلک بے روزګاره شي، ځکه چې ډېرې کارخانې به نورې بندې شي، او دې سره سره چې کوم خلک په روزګار باندې هغه به ټول فارغ شي کنه.
د پاکستان د اردو ژبې جیو ټی وی او د افغانستان د طلوع نیوز په نوم میډیا چینلونو د ایرانی ټی وی چینل یو ویډیو خپره کړې چې هغه کې ښکاري چې د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی او د افغانستان د نائب وزیر داخله ابراهیم صدر خپلو کې خبرې کوي، او دوی هغلته په ایران کې د اقتصادي تعاون کونسل غونډه کې شریک شوي. محسن نقوی هغلته د یو ایرانی ټلویزیون چینل سره بیا په خبرو کې دا هم ویلي چې اختلافات خو د کور دننه هم راځي، دوی به د ورورولۍ په بنیاد دواړه هیوادونه خپل منځي اختلاف د خبرو اترو د لارې هوار کړي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ترجمان احسان الله خان هم په 28 اکتوبر په یو خبر پاڼه کې لیکلي جنگ او تشدد د هیڅ یو مسلې حل نه دی، باوري امنیت چې یو بل ته د درناوي په صورت کې حاصل شي دا یقیني کول پکار دي. نوموړي بیا زیاته کړې ده چې عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کوي مذاکراتو کې د سیاسي او کاروباري ډلې هم شامل کړي شي، نو بیا ممکنه ده چې دوی به منصفانه حل راوباسي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي پوله تورخم دروازه لتیرو شاو خاطر لسوره زراهي سي د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د سیمې سوداګرو زینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي د دروازه په تړل کې دوه سره نه اوازې دوړخیزه تجارت ولاړ دي، بلکې ځایي ترانسپورت یې هم متاثر کړی دی. د امبولانسونو او ټکسي موټرو چلوونکي وایي چې د دوی کار افغان ناروغان او مسافرو باندې روان وي، او چې کله د تورخم دروازه تړل شي نو دوی بیا له روزګار څخه محروم شي. تورخم دروازه د اکتوبر په 11مه د پاکستان امنیتی ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو امنیتی ځواکونو ترمنځ په سرحدي پولو باندې نن خطو له عمله تړل شوې ده. که څه هم د اکتوبر په 15مه د دواړو خواو ترمنځ مذاکراتو په نتیجه کې ډزبندي هم شوې ده. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په ریپورت کې اورو.
د پېښور او تورخم ترمنځ ناروغان او مسافر وړونکو امبولانسونو او ټکسي ګاډو چلوونکو ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازې تړل کېدو سره د دوی کار هم په ټپه ولاړ دی او بې روزګار شوي.
زه عابد خبرې کوم. یاره تقریبا د 2009 نه امبولانس چلو، بېخي مزوري هم نشته دی، بېخي تلګ راتلګ نشته دی، نو دلته کې هفته هفته ولاړ یو، مزوري شته نه، نو دغې سره موږ ډېر زیات اثرات پرې افغانستان اسلام آباد اسلام آباد ڈیلی ہفتہ کی سلور در سلور پیری بخا مخلو چاہ نو بو در سلور پیری بخا مخا ارے گاڑی ہوا تلو اس سے کم دے نو ہفتو ہفتو الاڑی بس بس ہم تک جھگڑے ہوا چاہتا نو بس ہم دے ہوا چاہتا ہے صرف ڈیڈ باڈی پری گئی بیمار نہ پری گئی دے مخا یو شیم نہ پری گئی نمو جی گیٹ خلاص چی دا خبر چی رفتہ مت کا چلو شی دا خبر دا پاکستان او دا افغانستان خپل کې روغ او شي.
ما نه ما فاروق تا ډیر سخت تکلیف دي، تر خام ډیر باندې د سورزونه او مریضانو ته مشکلات دي، او دلته تقریبا د ارمې سره ډیر زیات مریضان دي، او دلته ډیر زیات هغه دي ګاډي ولاړ دي، تقریبا د 50-40 پورې ګاډي ولاړ دي. ځکه نو بعد د حکومت خپل پالیسی دي خو دا دي هغه مو دا کو چې د ګیر ته کولاو شي، د خلکو د ډیر زیات تکلیف دي، ګیر سومره باندې شي، د غرس مونږه مزدوري نه کړی
د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 50 سرحدي پولو باندې سخت نښتې شوي چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوړېدلې او د تورخم په شمول ورسره ټولې سرحدي لارې تړل شوې. د اکتوبر 15مه نیټې رئیسې دواړو خواو ته ډزبندي اعلان شوې. د پاکستان او افغان طالبانو حکومت چارواکو ترمنځ لومړی په دوها قطر کې د سولې مذاکرات وشول او اوس له تیرو څو ورځو راهیسې سره د ترکیې په استنبول ښار کې مذاکراتو ته ناست دي، خو لا هم سره په کومه نتیجه نه دي رسیدلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای SHAALRADIO ولیک.
دا خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور لخوا د اکتوبر پاتمه د استعفا وروسته تر اوسه د صوبې نوی اعلی وزیر سهیل افریدی نوی کابینه نه ده جوړه کړې. نوموړی وایي چې د ګوند بنیاد ښودونکي عمران خان سره په جیل کې د ملاقات وروسته به کابینه اعلانوي، ځکه چې ورسره سلا مشوره کول غواړي، خو هغه تر اوسه د عمران خان سره د لیدو اجازت نه دی ترلاسه کړې. د اکتوبر پات ویشتمه د عمران خان خور په یو بیان کې ویلي چې نوموړي هدایات ورکړي چې اعلی وزیر دې خپل کابینه جوړ کړي. دا چې د تیرو دریو نو راهیسې صوبا خپل حکومتي کابینه نه لري، په داسې کې د حالات د صوبې په چارو څه اثر لرلی شي. تفسیر له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د اډیاله جیل انتظامی لخوا د خیبر پختونخوا نوې وزیر اعلی سهیل افریدی ته د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات اجازه د درې وارت لو باوجود هم نه دی ملو. وزیر اعلی خیبر پختونخوا وای چې خپل حکومتي کابینه به هغه وخت اعلانوي چې عمران خان سره ملو شي او ورسره سلا مشوره وکړي. شوخه درې ونه تیر دوه ورځې د ملاقات نه کېدو پس د عمران خان خور عظما خانم چې د ګل په ورځ ورته د خپل ورور سره د ملاقات اجازه ورکړل شي وو، د اډیاله زندان بهر مطبوعاتو ته خبري کانفرنس کې ویلي چې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لپاره د دې ضرور دا پیغام دی چې وړه کابینه جوړ کړي، ولی کم کم کسان به کابینه کوي په دې حق لاغي هیڅ نه ویل. شنون کې لحاظ علی وای چې د پاکستان سپریم کورټ د پریکړو سره سم یوازې وزیر اعلی یا وزیر اعظم ته حکومت نه بلکې د کابینه ته وای. دا وخت خیبر پښتونخوا د دې په وینا عملاً د حکومت بغیر چلیږي.
سپریم کورټ درې فیصلې دی او په درې وانه فیصلو کې ویلي چې چیف ایگزیکټیو حکومت نه دی بلکې د حکومت مطلب د کابینه. نو کابینه د وخت په عملی توګه موجود نه لري. نو زما خیال دا دی چې د سینټ د انتخاباتو نه پس به په ولنی فرصت کې د نوې کابینې اعلان کیږي، چې دا رنګ پاکستان تحریک انصاف کې د سینټ په انتخاباتو کې صدا سي خندانم پیدا نشي او خلک هم خفه نشي او ټول په امید کې چې رزکه غم زکه غم. زما خیال دا دی چې سبا ماخام یا بل سبا سحر کوم ګورو نو په دې کې د نوې کابینې جوړېدو امکان دی او د کابینې نه جوړېدو د وجنه د وخت کې حکومت په عملی توګه باندې مفلوج دی. د صحت مسلې د ډینګي په شکل کې په زرګونو مریضان دي، ورسره ټرانسپورټیشن ایشوز دي، وسره تعلیمي ایشوز دي، دا ټول ایشو بالکل د ځان ښکار دي.
دا چې داسې صوبه کې چې پکې بدمنی دا وخت یاته شوی دا تر هغه رپی خځه جاتی شوی دي او بیا پوزي عملیات هم دوامدار دي، مالی ستونزې هم لري. دا محل بغیر حکومتي کابینه روانه ده، نو سو منفي اغیزې په دې صوبې او بیا په حالاتو لرلی شي. نو خبريال او شرونکو عرفان خان وای
غټه مسله اول لټولو نه یو امن او امان د سکیورټی دا دریم غټ چیلنج دی صوبې ته مالی بحران دي. دریم غټ چیلنج هغه د گورننس دی، زمونږ اډمنستریټیو ایشوز دي. پکار دا و چې دلته خو هر هفته د اپیکس کمیټي اجلاس راغوښتل کیږي، نو دا یو ډیر زیات تشویشناک صورتحال دی په دې صوبه کې. زما خیال دی که دا کابینه جوړه هم شي نو دوی ته چې کم ترجیح ده هغه مزاحمتي سیاست دی، هغه احتجاجي سیاست دی، هغه د خپل پارټي قائد د پاره تحریک چلول دي. حکومت کار دا دی چې دا صورتحال خراب دي، تاسو اکشن واخلئ چې اوس پورې د هغې سره نتیجه نتایج مخې ته راغلي وي.
وزیر اعلی سهیل افریدی درې وار اډیاله جیل ته د خپل مشر عمران خان سره د ملاقات لپاره تللی، خو عدالت ته اجازت باوجود ورته د جیل انتظامی اجازه نه ده ورکړې. دوی وایي عدالت کې به د جیل انتظامی پر ضد د عدالت تسپکاوي مقدمه هم کوي او ټینګار یې وکړ چې هغه غواړي چې دا ګوند د بنسټ ایښودونکو سره د صوبایي کابینې د جوړښت په هکله لارښوونه واخلي او هغه سره د د نور صوبه کابینه او وزیران وټاکي. ملخوا د خیبر پختونخوا د خراب امنومان او ترهګرۍ د حل لپاره په صوبه کې جوړې پارلماني ځانګړې کمیټه یو مهمه غونډه د چهارشنبه په ورځ د صوبې صوبائی اسمبلی په ودانۍ کې رابلل شوې ده چې په غونډه کې به امنیتي ځواکونه، پولیس او لوړ پوړو دولتي چارواکي کمیټې ته په صوبه کې د ترګره او ناقلاره د ورستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا خبر پښتونخوا نوی اعلی وزیر د اکتوبر په 15 سوګند پورته کړو، خو تر دې دمه د پښتونخوا نوی کابینه نه دی اعلان شوی چې په وجه د صوبایي محکمو د معمول کارونه ولاړ دي. په دې باندې تاسو رپورت واورېدو. حزب اختلاف بیا وایي چې د صوبایي کابینې په جوړولو کې ځنډ با صوبا متاثر کړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د تحریک انصاف یو مخکښ او د قانوني چارو پخوانی وزیر آفتاب عالم افریدی سره مرکه کړې ده.
دس دا جی بالکل وزیر اعلیٰ راغل ہوتا سو دا ظلم ذیتی تو گرو چینن تیر رض پورا شوی اغو بار بار خواست کئی چ زخبل قائد سر ملاوی گم او دا دما حق تا چیز دغن گائڈ لائنز واخلم دا پارٹی دے مغدا دا پارٹی دے عمران خان پنمی منی دلتا خلق ووٹ اخست دا او دے منگ حق تا چی منگ دا اغون ڈائریکشنز واخلو گائڈ لائنز تے والو کیبنٹ جوڑا ول دا خو بس تاسو ته پته ده چې دا خلک د چا په اشارو چلیږي او نن ګوره د فیصلې د های کورټ فیصلې او د سپریم کورټ فیصلې مزه کې وړاو کړ دی. هغه باوجود چې دا ملاقات چې دا غای پرې نه خو او تاسو دا وګورو چې 26 وی اینی ترمیم دو د عدلی سره کوم ظلم زیاته کړی دا نو بس دا ټول عوام
ګور تاسو سره غنې لکه عمران خان خو صرف لکه د وزیر اعلی دا دغه کولو خبره کړی و چې د علی امین ګنډاپور په ځای به سویل افریدی نوې وزیر اعلی تاسو لکه میټینګونه و دغه بکی کی عمران خان خو چرته داسې خبره یا لکه دغه په دغه ځینې بیانونه و چې د ارزې ناراضي خو په ټویټر باندې او په فیسبوک باندې او په دغه باندې بیانونه راځي. عمران خان خو دا نه دی ویلي چې د کابینه کې هم تاسو ماته انتظار وکړي.
ګوره جی، چې یو وزیر اعلی آفس ختم شي، ریزاین وشي یا عدم اعتماد وي یا سم معاملام وي، نو د وزیر اعلی سره پورا کابینه ختم شي. اوس د نوی وزیر اعلی مرضی دا او هغه ته عمران خان کله چوټ ورکړی دا چې تاسو څوک هم اخلو، خو بیا هم هغه دا فرض ګڼي چې زه عمران خان سره د ټولو منسٹرو باره کې مشوره وکم او د هغو ډایریکشنز واخلم او دا د هغو حق ته او زم چې دا د وزیر اعلی صاحب هم حق ته او دا د عمران خان حق ته چې هغو نه مشورت واخیستلی شي.
حق خوټی خبره ده، خو ګوره دا یو یو نیم کال تاسو خپل قانون وزارت چې کوم لا منسٹری د هغو چلولا دا بیوروکریسي او دغه والا چې کوم فایل ورکړي یا سمریانې دي په دې کې چې په یو یو نقطه کې ډېر وخت لګي، نو دومره ډېلې چې پکې کېږي تاسو چېرته په دې باندې مشاورت هغه سره کړی دی یا په خپله پارټۍ کې دننه چې دغه دي دا کپرس کا دا کارونه ودرېږي، نو په دې خو لکه صوبه به ډېره متاثره کېږي نه تاسو سره
جی. تاسو دا وګورو چې دا د چا د وجې نه ودرېدلې دي، د موږ د وجې نه خو نه دي ودرېدلې. موږ به خو په دویمه ورځ باندې کابینه جوړه وای که چېرته دو دا هډدرمي نه وای، دا ظلم نه وای، دا زیاتی نه وای، دا بدمشي نه وای، دا یو بدمشي لګیا ده جی په دې ملک کې د اسټیبلشمنت او دغه خلکو د طرف نه. دا تاسو وګورو ان شاء الله دا جدوجہد مو لګیا ده دا اینو د قانون د عملدارۍ لپاره ان شاء الله دا جاری وي او ان شاء الله مو پورا یقین ده چې مو پګه کوي او دا خلک به ان شاء الله سرنډر کیږي، د عوام رائے چې دا هغه به پریویل کیږي.
اخرانه پښتنه هم دا کومه چې داسې خو هم کېدی شي چې د شپږ یا پنځه وزیران په محدود دغه باندې واغېستلی شي یا که ډېره موالي نو د عمران خان سره خو ملاقات وشي وروسته خو هم په دې کې رب دوبدل راتلی شي، نو په دې باندې تاسو ولې مطلب په پارلماني پارټۍ کې دغه کې دا نقطه ولې نه راپورته کوي یا د سویل اپریدي سره بخپله؟
بس دا خو تاسو یو مشوره ده جی، کېدای شي هغه ته دا مشورې نورو خلکو هم ورکړي وي، خو بهر الله د وزیر اعلی صاحب سبب دید ده او هغه دا د موږ په ټوله پارټي په دې خبره باندې متفق ده چې وزیر اعلی صاحب چې دا ډیسیژن نه مو ور سره ولاړ یو او په کار ده چې عمران خان سره ملاقات وشي، هغه لیډر ده د پارټي، هغه په نامې خلکو ووټ ورکړی ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پسیمه کې د کرفیو لګیدو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د ګرځبندۍ ستکه بل لارې بندي شي او دوی نه کاروبار کولی شي او نه هم ناروغان هسپتالونو ته وړي شي. چارواکي وایي چې د پوز گاډو ته تحفظ لپاره کرفیو لګول کیږي، خو د دوی په وینا پر دې مهال هڅه کیږي چې ځایي خلک پازاب نشي. د مشال ریډیو خبریال په دې موضوع دا رپورټ را لېږلې دی، د اشتیاق مسید رپورټ ته غوږ شئ.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د حکومت له طرفه په سیمه کې ګرز بندیز لګولې په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. دغه مشکلات د سراروغه سیمه ویلیج کونسل چیرمن اسحاق ماسید مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
ہمارے طرف نہ بار بار اپر وزیرستان سے کرفی لگی جی دغنا عوام تھا بے انتہا تکلیف کا کرفی کلا دیر دیوی لگاتار کلا دیر دیوی یعنی پاسکاش ہو خام خا یو دیر دیوی دا کرفی لگی جی کلا دے سب ڈویژن لگا سائڈ نوی اور کلا دے سروسی سائڈ نوی نیز بار بار اعلی حکام نہ مطالبہ کری دو عوام تھا تکلیف کا اسٹوڈنٹ کا تکلیف تھا علاقہ سے کاروباری خال تھا تکلیف تھا چاچے مریضوں وسیع تھا خال تھا دینے تکلیف تھا نو دا کرفی شد نرمی کوم کرفی دا نه لگاوی او دا کچیر د سکیورټی ډیر خدشات وي ورته امن دا دی دا مخصوص ریز ورته مقرره کو لکه مطلب ایتور شو یا په میاشه دا سیوار ورته وټه کی نو پاشه دا سکیورټی خپل چکن د دې تاګر ته دا هغه دا کوي.
ضلع کې د ګرځبندیز په وجه د سیمې اوسیدونکي مشکلات د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید په دارنګ بیانوي.
اپر وزیرستان سے کرفی لگی جی خالتا انتہائی تکلیف تھا اور یہ زکا چکر کے ولا کی جی کدے چا بیمور وسی اختا موقع نوی او بیا دے پے وے وچ پوس دمرا سڑکاوی چو تو تاک تر اسی مز دیگر تو اور اسی جی دے خال کے اس حق کرو بار تاباد ائی او جگہ سرا بزوری نہ ہوتا رل سی سب زے خارو پی سی دے می جو آغا می سفر چے دے شار راونی کرفی دا واجہ واتا یسور سی نو حکومت می خواس کری چے دے خدائی دے پورا چے کم از کم کا دے مسلمان نہیں دے انسان تو پستا گھر تا وکا تھا کہ انسانوں کو ہی حکومت از مزدا یی کہ دا خلق انتہائی مجبور دے دے خدائی دے پورا رحم پہ وکا او دے دے بار بار دا خبر اگا وی کہ دے سکور کی دے واجہ نہ او دل تک وکا سے وینا دے موتو ایزی مول دولت متبا کی جی او دے دے تا خپل فائدہ او دے میز وہا تا نہ کسی کہ بھائی ہم عوام دا بندے دا کر پی نہ لگا وی کہ دے دا یہ غرس کور کی کا وی چروبینا بولا وی بزرینا
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نه وشول په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې ګرځبندیز د پوز گاډیو تاک رو تاک په وخت لگاول کیږي او پولیسو له طرفه د ګرځبندیز په وخت مقامی خلکو ته سہولت ورکول کیږي. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې کا حکومت په ضلع کې ګرځبندیز لگاول بند نه کړل بیا او یہ دیسی میں اسی دن کی پہ احتجاج لس پورے قوالے بنے با مجبور ہوئی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن کو ډاونلوډ کړئ نو د مشال ریډیو ټولو خبرونو ته لاسرسی لرلی شئ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف اے او د پکتیا ولایت په احمد آباد، چمکنیو او وزی زدرانو ولسوالیو کې یو نیم زر کروندګرو ته د غنمو تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړې دي. کروندګر دا یو ښه ګام بولي، خو وایي دا تخمونه او سرې لږې دي او د کروندګرو ډېره برخه چې غریب او بېوزله دي له تخمونو او کیمیاوي سرې پاتې کیږي. دا مهال د افغانستان په ډېرو سیمو کې د کال دویم کرنیز فصلونه اخیستل شوي او کروندګر د راتلونکي کال لپاره د غنمو کرته تیاری نیسي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
دا غنمو د کار وخت په نږدې کېدو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا د پکتیا ولایت په دریو ولسوالیو څمکني، وزې زدران او احمد آبا کې یو نیم زر کروندګرو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونو او د تورې او سپینې کیمیاوي سرې ویش پیل شو. د پکتیا ولایت کروندګر چې کرنیز فصلونه د وروستیو کلونو وچکالیو او سیلابونو ځپلي دا یو ښه کار بولي، خو وایي مرسته د کروندګرو په پرتله ډیره لږه ده او حتی په سلو کې لسو کروندګرو ته هم نه رسیږي. د پکتیا احمد آبا ولسوالۍ یو کروندګر نیاز زکمیر مشال راډیو ته وویل
دا مرسته خو بیا هم ښه دی گزاره کوي، کنه دا کله کفایت کوي. دغه پاکلو کې کورونه ډیر دي د کلی په حساب چې دلته ورکی کنه څلور پنځو نفر ته کې رسیدي تقریبا کا پنځوس کار کور خالی ورغه شپږ څلې پاتې دي او بل لا تخمنه کیفیت لري ښه نتیجه هم ورکړی ده او خلک ډیر ضرورت هم لري موږ غواړم چې دا تخمونه زیات شي چې څو حاصل هم ښیي او خلک هم ګزاره یې برابر وي
په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې ډیری کروندګر د نورو کرنیزو توکو پر ځای تر ډیره د اوړي لپاره غنم او بیا د مني فصل لپاره جوار کري کروندګر د دې کار لوی لامل د نورو کرنیزو حاصلاتو د ساتنې لپاره د امکاناتو نشتون په ګوته کوي د پکتیا یو بل کروندګر تاج محمد ویل
مګر چې سړی خونی ولرو موږ هر شی کرای شو اوس د سړو خونو لوجي نه موږ دلته بل شی بغیر لغنم او لمړو نه کرای نو چې ته موږ سړی خونی ولرو نو موږ کولای شو چې هغه بسګر هغه خپل سهم بیرته تر واخلي دی هغه خواري تکلیف او بوې نشي
بلوري ته د پکتیا د کرنی مسؤلین د کروندګرو غوښتنې پر ځای بولي خوایي د امکاناتو د کمښت له کبله خداده چې په راتلونکي کې کروندګر خپل د غلو محصولات چې له دې اصلاح شوي تخمونو یې ترلاسه کوي نورو کروندګرو ته په وخت کې ورکړي د پکتیا د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمي وویل
ولسونه او دیقان دا ډیر حق لري کوشش به کوو چې د دوی د لاسنیوي لپاره قسمه قسمه اسباب وسایل هغه برابر کړو زراعت میکانیزه سي او په غزړو ترتیبو باندې کوم کار کید هغه بدل سي د دنیا پرمختګ کړي دا خلق له یو جرمزه کښ کې هغه لس قسمه ګټي اخلي موږ تاسو هم امدغه سی وکړو چې له یو جرمزه کښ کې ارق قسمه ګټه واخلو
سره لدی چې له پیړیو راهیسې کرنه او مالداری د افغانانو د اقتصادي ژوند بنسټیز بنسټونه بلل کیږي خو تر اوسه هم د دې سکتور فعالیتونه عنعنوي او دودیز پاتې شوي او بزګران په کافي اندازه اصلاح شوي تخمونو د کرنیزو محصولاتو تقویه لپاره کیمیاوي سرو د هرزه ګیاو درملو د ځمکو د اوبولو لپاره اساسي کانالونو او نورو زراعتي وسایلو ته لاسرسی نه لري او د غلو او سبزیجاتو یوه برخه له ګاونډیو هیوادونو واردېږي
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
په پیښور پوهنتون کې د کمو داخلو لوجې په نهو مختلفو څانګو کې د بی ایس پروګرامونه ختم کړل شوي دي په دې اړه د پوهنتون لخوا یوه اعلامیه جاری کړل شوې ده چې پکې ویل شوي دي جیوګرافي تاریخ او اکنامکس جیولوجي شماریات ډیولپمنټ سټډیز سوشل انتروپولوژي لاجستکس اینڈ سپلای چین انالیټکس او هیومن ډیولپمنټ څانګې پکې شاملې دي اعلامیه زیاتوي دغو څانګو کې یوازې یو یا دوه زده کوونکو داخلې اخیستې وي نو ځکه دا کال به په دغو څانګو کې د بی ایس تکړی نوی په دې اړه نور تفصیل د خالده نیاز پر رپورت کې اورو
د پیښور پوهنتون د استادانو د تنظیم صدر ذاکر الله جان مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي موجوده وخت کې زده کوونکي هغه څانګو ته توجه ورکوي چې دوی ته په اسانه نوکری ملو شي ځکه د نه څانګو کې د زده کوونکو دلچسپي ختمه شوې ده د ذاکر الله جان په خبره زیات فیسونو او ډایریکټریټ آف ایڈمیشن لخوا زده کوونکو سره مرستي نه کولو په وجهوم زده کوونکي پیښور پوهنتون کې داخلي اخیستو څخه ډډه کوي
د 10 12 13 سالو شو چیرې د صوبایي حکومت طرف نه موږ ته پیسې بالکل نه ملويږي او ټول اختیارات چې کوم دي هغه خپل لاسو کې غست دي زمونږ په ار یو باډي کې د ګورنمنت افیشلز ناس وی سیکریټریز پکې ناس وی د ګورنمنت ریپرزنټټیوز پکې ناس وی اغه په هر یو میټینګ کې په هر سټیج باندې په هر موخه باندې دا خبره کوي چې تاسو یو نسټی کې رینټ کم دي د کرایې کم دي چې کوم هاستل لږکي د غیر رینټ تاسو کم دي نو دا سيزونه به سبسډایز باندې وو نو دا غیر د وجې نه سټوډنټ دلته خوشاله ځکه چې کانه بارزان او هاستل بارزان او کپڑے وینځل د سيزونه بارزان او چې کله یونیورسيټي د سيزونه سیوا کړل د ګورنمنت په خواهش باندې چې رینټ هم سیوا کړ هاستل فیس هم سیوا کړ نو دا غیر په وجې باندې هم سټوډنټانو انرولمنټ چې نو هغه کم دي
د پیښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې زده کوونکي تقویم الحق وايي اوسنی وخت کې زده کوونکي انفارمیشن ټیکنالوژي هیلث ساينسز او نورو پروفیشنل ډیګرو ته زیاته مخه کوي دوی د پیښور پوهنتون فیسونه هم تیرې څه مودې راهیسې ډیر زیات شوي دي چې زیاتره زده کوونکي د دې د ورکولو توان نه لري
عام فیس ان کیس 70 دے یا 60,000 دے پکار دا چې دا دی په 15,000-20,000 روپے کې دا سبجیکٹس آفر کړی ویني ته مې بي سټوډنټس راغلي او دیکه با د خلکو دا غوي اصل کې وجه دا ده چې دلته کې فیسونه دومره زیات شوی دي چې یو پلار دانشي افورد کولای یو چې هغه خپل بچی باندې په دومره ګرانو ګرانو فیسونو کې سبق وای. بنیادی خبره دلته دا ده چې بی ایس سټوډنټ ټو کې بی ایس نه بعد باغا پدته په دغه ډیګری باندې دلته هیڅ هم نه ملاویږي. نو دې وجه نه اوس پیرنٹس هم د دې سیزن فیډ اپ شوي دي چې موږ دومره ایکسپینسز کوو دومره خرچې کوو دومره انویسټمنټ کوو هغه انویسټمنټ ضایع کیږي. نو دې وجه نه اوورآل په یوازې د پېښور یونیورسټۍ مسله نه په ټول صوبه کې چې څومره پبلک سیکټر یونیورسټیانې نه په ټولو کې په ډېرو ډپارټمنټس کې خلک ایډمیشنز نه دي کړي او نه خلک کوي.
بلخوا د پېښور پوهنتون ویان نومان خان وای د پوهنتون رولز تر مخه چې په کوم کلاس کې د 15 نه کم زده کوونکي داخله وکړي نو هغه کلاسونه نه پیلېږي. په یاد 20 پروګرامونو کې دوا یادرې زده کوونکو داخلي کړې وي نو ځکه سکال دغه کې د 20 کلاسونه ختم کړل شوې دي. د زیاته کړې دي خبرو کې هم صداقت نشته چې پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو دلچسپي ختمه شوې ده. ځنې څانګو کې دومره زیات تعداد کې داخلي کیږي چې اکیډمیک بلاک کې ورته د یو په ځای دوه درې ځایونه ځان لکړل شوي.
ڈپارٹمنٹ نے دی بنشی بھی سرے دا چکم فرسٹ سمسٹر کی کم کی 15 نہ کم انرولمنٹ تو صرف آغا چیتنو حال شی بھی باقی لگا فور ایگزامپل کتا سو پوری ڈپارٹمنٹ فرسٹ سمسٹر کی تعداد کم ہو تو 15 نہ تو صرف فرسٹ سمسٹر نے شروع شی باقی دا کے تھرڈ سمسٹر ففتھ سمسٹر سیونتھ سمسٹر ہو روان دے ایم ایس ایم پی پی جی ہم دا کے روان دے حال شی بھی دی مطلب دا ارضی طور باندې لگی فرسٹ سمسٹر نے شروع کی کی تعداد کم ہے 15 نہ او امید دے چې کمنګ ایڈمیشن دی د سپرینګ نو نو کې دي شي راشي خلک او بیا فرست سمستر شروع شي نو دا هغه څه دي.
تعلیمي پوهان وایي چې د پوهنتون لوړ فیسونه او په کالجونو کې د لګ لګښت د شارټ کورسونو شتون د داخلو د کموالي مهم وجوهات دي. دین علاوه د ځینې سانګو په ډیګرو مارکیټ کې نوکرۍ نه ملاویدل او نصاب د جدید تقاضو مطابق نه نیوی کولو له امله هم د زده کوونکو دلچسپي کم شوې ده. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږیږئ. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په 26مه په هیواد کې د کورنیو صارفینو لپاره د ګیسو کنکشن ورکول بحال کړی دی. د ګیس په کنکشنو ورکولو باندې له تیرو 14 کالو راهیسې بندیز و. خلک وایي چې کومو استعمالونکو ته چې وار له مخه د ګیس لاینونه یا کنکشن ورکړل شوي دي باید هغوی ته اول ګیس ورکړل شي. د دوی په وینا هر وخت د ګیس لوډ شیډنګ وي چې له کبله ورځنی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دی. تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان پر رپورټ.
پاکستان کې د کورونو صارفین لپاره د سویګي سپنوې کنکشنو د 1300 کلونو راسه د حکومت لخوا بندیز لګیدلې وو. حکومت دریز لرلو چې ټول هیواد نه د ګیس لګولو په لکونو خواستونه دوی ترازی او جمع شوی هم دي. خوړاند نه د ګیس استعمال سیوا او پیداوار کم دي نو ځکه دوی دغه بندیز لګولې دي. په خصوصي توګه په یخ موسم کې د ګیس استعمال ډیر سیوا شي. وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په 26مه اسلام آباد کې په دیباب لا غونډه کې اعلان وکړ چې اوس بندیز پورته شو او وګړي کولی شي چې ځان ته د ګیس کنکشن ولګوي. خو بیا عام وګړي د وزیر اعظم د پریکړه ستایي خو وایي چې د ضرورت په وخت کورونو کې د ګیس لوډ شیډنګ وي او باید اول هغه زړو صارفینو ته د ګیس اسانتیاوې ورکړي چا چې وړاندې نه کنکشن لګولي او بلونه ورکوي پس له دې نوې کنکشن ورکړي. د پېښور امجد خان وایي
اعلان خو ډیر خوشایند دی چې تقریبا 15 کال نه پابندی وه پابندی اوچته شوه. خو بل طرف ته دا کتل غواړي چې ګیس زموږ د صوبې خپل پیداوار دی زموږ پیداوار سرپلس دی او عام گھریلو صارفین ته ګیس په مشکله ملاویږي. کم چې پیک آورز دی مطلب سهارې غرما ماخام دغه ټایم کې ګیس نه ملاویږي نو آیا حکومت پر دې قابل شي چې شتو ته ګیس نشي پوره کولی او نوې کنکشن دی جاری کړي؟ نو زموږ غړومبې دا مطالبه ده چې دا فیصله خوشاینده خو زمونږ د ګیس او د سوبې د ګیس پیداوار تناسب ته دی کتلی شي فرمولې دا غي تناسب سره گیس راکړي شي او بیا د نوې کنیکشن خلکو ته ورکړي شي.
دا خیبر پختونخوا سودین کوي چې سرکاري چارواکو تر مخه خیبر پختونخوا د خپل ضرورت نه سیوا گیس پیدا کوي، نو ولې بیا د دې وګړو ته لا تر دې دمه د گیس کنیکشن هم نشته دي او چرته تشته دي هلته کې د گیس لوډ شیډنګ وي او د ضرورت په وخت دوی ته گیس نه ملاويږي. وایي د گیس نشوالي له وجې کورونو کې زنانه هم یو شمېر سندو سره مخ وي. کاشف الدین وایي
گیس کور سره کور په کور پکار دي، هر ځای کې پکار دي، کسي ملمر شي گیس نه بي هر ځای کې سہولت پکار دي. ختم زما پر خبرو باندې ار یو کمیره فارا سره چا په چا پلاس کې د گیس باور دي، چا پلاس کې گیس طاقت دي. هغه ته زیرو میسج ورکوم یو ریکوست کوم زما د ماټو ګورو خبرو نه دي چې کور په کور د گیس او د هر څه لوشن نه ختم شي. ټول مزدوران یو دلته کې 500-700 روپے د خاينه خاوي په ریټ سره 480 روپے مزدوري ده. چې پارتو کې ته دوه خشاک یو سي سي شدا سنور سي یو سي 800 روپے مزدوري ستاتول او کته سره په خشاک لاو هر سړی نن سبا کله ما خو یو خوږي گیس تی تیلی ورته کې در گیس ان کا په پندرو منو کې من میز ته مجو شي په خلی مو شي کور ولا من مصر خلی کې.
وزیر اعظم شهباز شریف وايي چې په لکونو درخواستونه تر دې دمه 1300 کلونه سي د گیس محکمې ته جمع شوی دي. وايي اوس په ټوله ته ولګي بل خو د گیس محکمې یخنه لپاره د گیس لوډ شیډنګ نوی شیډول جاری کړی چې تر مخه سهار 500 بجو نه تر اتنیو پورې به گیس وي، ماسپخین یو ول سونه تر 2 بجو پورې او ماخام 500 بجو نه تر 8 بجو پورې به گیس وي، باقي وختونه کې به بند وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګه سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د 12 مختلفو ناروغو ضد وخت په وخت ویکسین مهمونه کیږي. دا چې ویکسین څومره ضروری دی په دې اړه زمونږ همکار عمر وزیر د صحت نړیوال ادارې او چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده.
ډاکټر انعام الله خان، تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چې کوم د ماشومانو لپاره د مختلفو ناروغیو چې کوم واکسین دي ټکاجات دي داغه یو مشر یې. لومړی به زما پوښتنه دا وي چې مختلف ناروغۍ دي، د ډیرو واکسین شته، د ډیرو واکسین نشته. اول خو د واکسین بنیادی دي څه چې زموږ اوریدونکي په دې پوه شي.
ګوره، واکسین بنیادی طور هغه یو سیز دے کہ آغا تا دے انسان وجود تورلے گی، نو آغا دا مختلف و بیمارو خلاف دا مدافعت آغا قوت تالا سیوا گئی. دا ویکسین پا مختلف و شکلنو کی کلا دا دا سے امدق جراسیمی خلیر کمزوری جراسیمی چی آغا لکا دا غنی شکولے کلا مل جراسیمی کلا نور دا آغی مختلف طریقی دی مختلف ٹکنالوجی خود آغی بنیادی مقصد دائی چی آغا د هر بیماری د پارا یو خپل مخصوص ویکسین دی چې هغه خلق والی نو د هغه د بیماری هغه خطر هم کا بشي او که بیماری خدای مکه وشي نو د هغه بیماری هغه شدت دور بیا نه وی چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړ شي. نو ویکسین چې دی دا ډیر زیات همشه دی. تقریبا زمونږ په ملک کې د 12 بیماری د سیدی چې د هغه خلاف ویکسین موجود دی او د هر ویکسین خپل یو طریقې کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثرا خلک دا پښتنه کوي، عموما زمونږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې په خوا خو مونږ د ناروغۍ نه ویلیدلې، نه دومره ویکسین وو، نن ډېر واکسین دي، د پولیو دي، د خسرا دي، داسې نورم دي. تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زمونږ اورېدونکي په دې پوه شي د مختلفو ناروغۍ دپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبر اړې رټیک ته چیرې پوخا پوخا هو دا هر سړو خو کتا سو وګورئ پوخا پوخا دا مسائل هم هغه سنو او وخت وخت سره نوی بیماری راوځي او بیا د اغي بیمارو باندې تحقیق کی د اغي د تدارک او د اغي د مخنیوي د لپاره ویکسینونه جوړیږي، د اغي د علاج د لپاره دوايانې جوړیږي. تاسو ته به خو نه یاد، خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی پوخا یو بیماری وه، هغې ته به قرضی نه نکې وي، چیچک به ورته وي په اردو کې، او هغه هم ډیر زیات جان لیوا شانتا مرض و خلق بتې مړ کېدو، صرف ماشومان نه لوی بتې مړ کېدو. او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماری ډیره بدرنګه بیماری وه چې په چا براله نو کابه ژوندی هم پاتې شو نو شکل به یې والا بدل کړه.
هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده. نو بیماری وخت وخت سره نوی راوځي. ګوره دا کووډ راغی نو دا کووډ چا نوم اورېدلی و، نو وخت وخت سره نوی نوی مسائل هم راځي، بیماری هم راځي. ساینسدانان او ډاکټران په هغې باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب دلته لنډ زمونږ اورېدونکو ته دا هم ووایي، واکسین د پولیو دی، د خسره دی، یعنی د شیری، د خوناک دی، داسې دولس مختلفې تاسو بیماری یادوئ، په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي؟
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین هم نشته دی. باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي، د ټولو نه غټ اثر یې خدا دی چې ماشوم به پرې خوږیږي، دا هم سایډ افیکټ دی. بعضې ویکسینو سره په ماشوم باندې لږه لږه تبه راشي چې هغه ښه خبره وي، بده خبره نه وي. د دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغه کار وکړو،
مطلب اثر یې وکړو،
اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دي، خو ها د ویکسین خلاف غلطی او د دروغو پروپیګنډي چې نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زموږ ملک کې نه خو زموږ ملک کې زیات دي. دا اوس وګوره، یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو چې مونږ وته ایچ پی وی ویکسین وایو. دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی. دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونه هم شامل، هغه کې دا ویکسین چلیږي. ټیک ټاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي. سندھ او بلوچستان پنجاب کې وشو. مونږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغه باندې کمپین کوو. خو ګوره، هغه د کینسر خلاف ویکسین دی، خو د هغې خلاف هم د هغې څه خراب اثرات هم داسې نشته دی، خو د هغې خلاف. ګوره، مونږ په معاشره کې خلک ویکسین پسې مختلف خبرې تړي. وی د پولیو ویکسین به پخا پخا وي، دا د فیملی پلیننګ دی، دا وي اولاد کموي. ګوره تاسو اوس زمونږ آبادۍ ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوې ده، زمونږ آبادی لکه دانه چې کوي کې د پولیو اثر دی. خو زه دا وایم چې خلکو به وي دا فیملی پلیننګ دی او زمونږ آبادی بس روانه ده په بره. نو دا ټولې لکه غلط خبرې. اصل خبره دای چې تا ته سائنسدان څوک وي، تا ته ډاکټر څوک وي چې چا ریسرچ کړی دی، او هغه صرف د یو خاص علاقو دپاره نه، ټولې دنیا دپاره وي. دا د هر مور او پلار فرض دی چې هغه خپلو بچو ته ټول ټیکو کورسونه مکمل کړي.
شله لړ قدم راته وایي چې دا غلط افواګانې راشي، نو هغې نه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم وي، هغه که د پولیو وي، هغه که د خسره وي، هغه که د بلې ناروغي وي. خو ماشومانو سره دا څومره بد اثرات په هغې راځي، او مونږ ټولنه کې هغه خلک څه کولی شو په دې کې د ماشومانو سره دا څومره مور پلار دا یو زیاتی کوي که نه؟
ګوره جی، کم خلک چې د ویکسین خلاف پروپیګنډې کی، دا بنیادی طور په دې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې ماشومان دی بیمار شي، د هغې د بیمارو د مخنیوي او نشي. که خدای مکا د یو کس د پروپیګنډې په وجه، د هغه د غلط فیصلې په وجه یو ماشوم ته یو بیماری وشوه او د هغې نه هغه په حق ورسېده، نو د هغې ذمه دار هم دغه کس هم دی. زه دا وایم چې ګنی خاص کر د صحت په حوالې سره چې کومې خبرې په هغې کې به خبره اورې د ډاکټر او د ساینسدان. ګوره، د لرګي په کار ترکان پوهېږي، د علم په کار علما پوهېږي، د انجینیرنګ په کار انجینیر پوهېږي. اوس که هر سړی د هر یو څیز عالم شو، بیا خو به ډېره ګرانه شي که نه؟
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
دا مشال ریڈیو پروگرامونو ته تاسو غوږی د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کین او په دا ډول تاسو د مشال ریڈیو ټولو خبرونو ته لاسرسي لرلی شئ. ورزو د افغانستان خو سچرته چې په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو یا کارخانو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. یاد صنعتي پارک ته چې 1400 جریبه ځمکه ځانګړي شوې ټاکل شوې چې په دې ځای کې شاوخوا 200 لوی او منځنۍ صنعتي فابریکې جوړې شي. په ورته مهال ځایي مسؤلینو د دې ولایت په بهر میشتو داخلي پانګوالو همدارنګ سوداګرو او شتمنو کسانو غږ وکړ چې د صنعت په برخه کې دې پانګونه وکړي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل پر رپورٹ کې دی.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د باغ سماوات په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو او کارخونو اړوند د ودانیو او زیربناو لپاره ودانیزي چارې پیل شوې. خوستي صنعتکاران وایي د دې پارک په جوړېدو سره به نه یوازې د صنعتي تولیداتو اندازه ډېره شي او کیفیت کې به ښهوالی راشي، بلکې شاوخوا 1000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې هم برابر شي. یو تن صنعتکار حاجی رضوان الله منګل مشال راډیو ته وویل:
لکه بسکیټ، لکه نور داسې خوراکي شونه کنه، لکه روب د خو مطلب چې خوراکي دي هغه موږ خو تمه لرو چې په مخ یې اوس ان شاء الله. او د پنګاون په حساب نو اوس خو داسې وخه چې 100,000,000 افغانۍ تقریبا موږ په دې پنګاون ته یخې دي. تر دې نه وروسته بیا د تولیداتو پروشاتو ته به کسو کنه چې نوی چیرې ورو بیا چیرې ورو بیا چیرې ورو کاندې ولرې چې د هر یو فابریکې والا سرمایه په ملیونو ته ورسیږي.
خوستی صنعتکاران زیاتوی یا علامه چې په دې ولایت کې صنعت ډیر پرمختګ نه دی کړی، هغه په دې ځای کې د پانګونې لپاره د لازم زمینو نشتونو چې د دې پارک فعالیدو سره به هغه نیمګړتیا لري شي. یو بل صنعتکار ګلزالی جانانزوی ویل:
چون په خوست ولایت کې پارک صنعتي موجود نه و چې مونږ هغه فابریکې چې مونږ خوستول یا افغانستان خلک په بهر بهرنیو هیوادو کې پانګونه کړو لري، نو اوس الحمدلله خوست پارک صنعتی عمل هم تو سوینه چې فابریکې د جوړولو ډبره کښوله کېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړله شوه ده. نو انشاءالله په ډیر کم وخت کې به تقریبا 150 to 200 فابریکو پره په کم وخت کې دلته عملي کورونه شروع کړي.
د خوست په سماوات سیمه کې د یاد صنعتي پارک جوړېدل له 14 کلونو راهیسې پلان شوي او په بیلابیلو وختونو کې پرانیستي شوي، خو هر ځل د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله چارې ټکنې شوي دي. دا چې دا ځل به یې پرانیسته څومره ډاډمنوي د خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانت یې پاړه وویل:
دا به انشاءالله نمایشي پرانیستنه نه وي، لکه څرنګه به چې تاسو نن وګورئ چې دلته به پرانیستنه د فابریکې د هغې تعمیر د ودانۍ نه کیږي، د نورو تجارانو او د نورو صنعتکارانو سره هم خبره شوې ده، فیصله شوې ده، د ملګری به ټول راځي ان شاء الله. د صنعتي پارک په هغه برخه کې چې د دوی لپاره ځانګړې شوې ده، هر چا ته چې څومره حصه ځمکه ورکړل شوې ده، دوی به خپله ځمکه مصرفوي، په هغې باندې به دی د خپلې فابریکې تعمیر جوړوي ان شاء الله.
د صنعت او سوداګرۍ ادارې د ځایي مسؤلینو په وینا، د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د فابریکو د زیربناو د جوړېدو لپاره 2500 سوداګرو او پانګوالو درخواستونه ورکړي، چې له دې ډلې 18 شرکتونو ته په تېر جمهوریت کې او 3 نورو ته په اوس وخت کې ځمکې ورکړل شوي دي. سیموالو په پرلپسې توګه له سهم لرونکو غوښتي چې په دې صنعتي پارک کې په عملي ډول د صنعتي فعالیتونو د پیل لپاره د زیربناو پر جوړولو کار وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په سواد کې د اټلی حکومت او پاکستان ترمنځ لرغونو آثارو برسېره کولو پروژې 70 کاله پوره شوې دي. هم په دې تړاو د اکتوبر په 15مه سیدو شریف سواد کې دستوره شوې وه چې پکې د سیمې د لرغونو آثارو پوهانو، ځایي مشرانو، زده کوونکو ګډون کړو. دستورې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او په دې موضوع له ځینو ګډونوالو سره په سواد کې د لرغونو آثارو پروژې او لرغونو آثارو په اهمیت خبرې کړې دي. راځئ چې واورو.
د سواد په سیدو شریف مقامی هوټل کې جوړ کړی شي د لرغونی آثارو ښکار کول او 70 کاله پروژې پوره کېدو وروسته دستوره کې د سیمې د لرغونی آثارو پوهانو، ځایي اوسیدونکو او زده کوونکو په ګډ شمیره سره ګډون وکړو. دستورا د اټلی حکومت لخوا پاکستان کې د لرغونی آثار مشر ډاکټر لوکا ماریو جوړ کړو. دستورا کې ویل شو چې کال 1955 کې چې هغه وخت سواد جدا ریاست وو، د اټلی حکومت پکې په لرغونی آثارو کار پیل کړو. د اټلی حکومت مشن مشر ډاکټر لوکا ورستا مشال ویل چې دا وخت هم د سواد په ګڼو ځایونو کې د لرغونی آثارو لټون روان دی، او دوی ګڼ شمېر ځایونو کې بلحا د بدھ مت تہذیب سره سره د ګڼو تہذیبونو آثار برسېره کړي. دستور کې شریک د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې مشر او سیلګرۍ محکمې سیکرټری ډاکټر عبدالصمد رستا مشال ورته وویل چې دغه مشن تش د لرغونی آثارو ښکار کولو لوازنامه نه ده کړې، بلکې د یو اوږدې مودې د پاکستان او اټلي حکومتو ترمنځ د دوستۍ، یووالي او د پاکستان ښه شکل دنیا ته ښودلو مهمه ذریعه ده.
دا صرف د آرکیولوژیکل ریسرچ خدای کولابریشن نه ده، بلکې یو درې جنریشن کنټینیوسلی تعلق د پولیټیکل کلچر ڈپلومیسی هر څه پکې راځي. د انټرنیشنلی پورا دنیا کې د پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا نوم ډیر زیات اوچت کړی ده، او دای پکې ویلی دی هر فورم باندې دو لګیا وی چې خیبر پختونخوا ډیر فورم من زیاده، او د کلچرل هیریټیج آرکیولوژیکل ریسورس چې دلته ډیر زیات دي، او د خلک د گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا چې د خاص کر هغه دلته کې ډیر زیات د شوزونو باندې توجه ورکړي، خاص کر ریلیجیس ټوریزم پروموشن لپاره د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم کارونه دي، او د ایټالین آرکیولوژیکل مشن کوم کارونه دي، هغه غټه فائدہ دار شي دلته کې ټولو کې زیات چې کوم ټورست راځي هغه دلته دی علاقې کلچرل هیریټیج او هیریټیج ټوریزم چې دغه وجه دي ناراضي جي.
دستور کې شریک د سیدو شریف اوسیدونکو د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر ډاکټر عثمان الاسیار رستا مشر دې ویل چې دغه په زرګونو لرغونی آثار برسېره کول تش د کندرونو او لوخو لرګو راښکار کول نه دي، بلکې دغه د یو لوی تاریخ او تهذیب نخي نښاني دي.
لوخي لرګي محفوظول یا دغه ساتنه نه ده، بلکې دغه پشا چې کم تهذیبي تاریخي رویه پاتې شوی دی، واغه په روانو وختونو باندې موجود وختونو کې څنګه اثر انداز کیږي، او دا زمونږ د تاریخ هغه بنیادی د امن پیغام په خصوصیت سره ورکوي چې بری دومره لرغونی آثارو کې مونږ ته داسې په پوائنټس کې هم اسلحه نه ملاویږي، پای کې مونږ ته غشي نه ملاویږي، پای کې مونږ ته توري نه ملاویږي، پای کې هغه سیزونه چې هغه د هنر سره تړلی دي، پای کې مونږ ته موسیقۍ سره تړلی سیزونه ملاویږي، د هنر سره ملاویږي.
د والی سوات نمسه ډاکټر میاګول محمود اورنګزیب هم دغه دستور کې ګډون وکړو. دی وای چې والی سوات د سیمې د خلکو لپاره یو لوی قیمتي پخوانی آثار او پنګه پریخو دی. اوس دغه د سوات دولس هم ځمواري جوړیږي چې د حکومت سره په مرسته لرغونی آثار محفوظ وساتي.
چې کله سټیټ زم شو د پاکستان سره دا غي نه پس ډیر زیات غلا د دې نه شو، دا ډیر د آرټیفیکټ چې کوم دی غیب دی، خلکو خرڅ کړل، بیا په دهشت گردی حملې هم شوې دي، بیا رو رو ریسټوریشن هم شو، نو د خلکو ته دا هم ضروری دی چې زمونږ آرکیولوژیکل هیستوري بیک گراوند دومره مضبوطه دومره سترونګ ده، خاص کر په د سواد ویلی کې چې دې ته هم یو اونرشپ پکار دی، کنه چې د دې پرزرویشن ته هم پکار دی. زمونږ د آرټیفیکټ زی په زی د دنیا په عجایبګرونو کې پراته دي. سواد دا میوزیم چې کوم دی دا چا اسٹیبلش کړل، کومه وی والی صاحب اسٹیبلش کړ، نو زمونږ د ټولو یو کلیکټیو ریسپانسیبلټی د سواد هریټیج باندې پرزرو وساتو. چې
د ستورې کې د سواد د لرغونی آثارو په اړه چاپ شوی کتابونه او بیلابیل سمو عکسونه هم ښودای شو، چې پکې د سواد د لرغونی آثارو په اړه تفصیلي معلومات ورکړای شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب،
انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پېښور های کورټ د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پټ آباد کې د ماخام یا د دویم شفټ عدالتونو پرانسته کړې ده. د دې ګام مقصد د کورنیو شخړو د ښځو او ماشومانو کیسونو حل کولو او د مدعیانو لپاره زر د انصاف ورکول دي. وکیلان وایي چې د مقدمو زر فیصلې لپاره دا یو غوره ګام دی، خو د زر فیصلې پر ځای زیات مهم خلکو ته انصاف ورکول دي. دا چې آیا وکیلان او ججان به وکړل شي چې د ورځې دوه وارې د خپلو مقدمو لپاره تیاری وکړل شي،
پیښور های کورٹ کے کارکن کے وکیلان دا چیف جسٹس دا گام ستائی خوائی چی اصل مقصد دا کی سنو زر فیصلہ کول نا بلکہ انصاف ور کول پکار دی. زنانہ وکیل مہوش محب کا کاخیر وائی چی وکیلان لپارہم او بیا دا ججان لپارہم دروازے دو وقتا کار بل گران وی
دا اور خو سوچ دے جی کی سنو با زر ڈیسائیڈ شی او ختم بشی، خو بل طرف تا دا ہم سوچ پکار دے نو یو عدالت چکم دے گا 7:30 نہ 1:30 پورے کار کی بیا وان آور بریک تے او بیا 2:30 نہ 5:30 پورے کار دے نو کورٹس کو بکار شروع کی خو افیشنٹلی بکار کئی ہو کنا او دا بس عمر بوج راولی نہ صرف پا عدالتونو پا ججانو باندے زکر چیو جج چیو فریش مائنڈ سارا کیس فونری ناغا بکم قسم ڈیسیشنز ور کئی بیا وکیلان چکم دے آغوی چکل کیس آرگو کئی نو آیا سہار ٹائم کی مغوی کیسونا تیار رہی با سہارانی کیسونا او بیا ایوننگ کیسز بم تیار رہی آغوی بس عمر افیکٹیو کیس تیار ہو لیشی وغب آرگو کو لیشی دا ہم یا خبر دا زکر چی دا 5:30 نه پس چېغه ځی خپل دفترونو ته او کار کوي نو ظاهری خبره داغي به دمم کوي او بیان اور کلاینټس ډیل کول او ورسره ډبل شفټ ته پاره کې سونه تیارول د وکیلانو د پاره به ډیر غټ بوجي.
خو بیا صبح کې د سرکاري وکیلانو او جوډیشل افسرانو صبحی مشر سنگین خان وای چې په وکیلانو عدالتونو به کار زیات شي، خو اولس ته به ډیر غټه پدې ورسي چې زر زر به مقدمه فیصله کیږي.
دا ډیر د عوامو په فایده کې دی او دې کې سره به څومره کې سونه چې د ډیر وخت نه د التوا شکار دی نو غبا فیصله او اخری سر ته ورسی کنه. دې کې یو دام نه چې لکه کم دیوانی مقدمات یې غیده پر دیوانی عدالتونه او چې کم فوجداری مقدمات دي نو هغه د پر فوجداری او دې سره به چې کم ججان صاحبان دي نو هغه چې دې نو هغه بم کم ډبل شفټ یې غو کوي او کم زمونږ پروسیکیوشن افسران صاحبان دي هغه بم د مخام هم ډیوټي کوي د سهار بم کوي. خو بیا هم د عوامو د پاره چې دی نو دا عدالتونه چې دي نو د دې ډېر لوی فایده وي او کیسونه به زر تر زره سر ته ورسي.
دوی وایي په لومړي ځل ایپټ آباد کې پیل شو، د دې نه وروسته پېښور او بیا به عدالت هڅه کوي چې رسوبې نورو ضلعو ته هم دا ډول سهولتونه وغځوي. دا چهارشنبه په ورځ پېښور هایکورټ چیف جسټس میا عتیق شاه ایپټ آباد کې د سیکنډ شفټ یا د ماښام کارکوونکو عدالتونو څنګ پرانسته کړې. په دې مراسمو کې د وینا پر مهال مشر قاضي میا عتیق شاه ویلي چې د نوي او جدید دور انصاف ورکولو نظام په لور دا یو ګام دی او د کمزورو طبقو لپاره به زر او ارزان انصاف ورکولو اساسي قانون ژمنه پوره کول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
پجی گغرو دا وطن سمین زڑو نتاز کی پگو درو دا وطن بل بل آیا سلامنا پجی گغرو دا وطن سمین زڑو نتاز کی پگو درو دا وطن بل بل آیا سلامنا مسافر زڑوں میں نہ صبری گی نو د وطن بٹھے میں آدی گی د وطن بٹھے میں آدی گی تازگی پگو درو دوتنه